18 سالگی به فرزندانش پرداخت می شود.
سلامونه ستریم شه از صفی ولستان اگزایمو ده آزادی راڈیو دغه پروگرام ته خراغلاستویم پایل په خبرونو باندې کوو. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 2 افغان کډوال نیولی دي. د عملیات دیاربکر ښار کې شوي دي. کډوال د فاضلا په یو ټانکر کې پټ شوي وو. پولیسو نیول شوي مهاجرین له طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیږد مرکزونو ته استولی دي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په نیویارک کې یوې توقیفونې ته لیږدول شوی او تمه ده سبا یې لومړنۍ محاکمه وشي. مادورو او میرمن یې پر کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شول. روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحدو ایالتونو دغه اقدام وغانده، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو او د وینزویلا د اپوزیشن مشرانو یې هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ ویلي متحده ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخته پورې اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې نن د اتمی ورځی په مخم روان دي. لارونوال د حکومت ضد شعارونه ورکوي او په څو ځایو کې امنیتي ځواکونه سره نښتې دي. مظاهرې چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایراني تومانو د ښکته کېدو غبرګون کې پیل شوې وې، مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، قزوین او همدان ښارونو ته غځېدلي. د تاوتریخوالي پر مهال لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي دي. د راپورو له مخې په لومړیو شپږو ورځو کې د حکومتي ځواکونو په لاس باندې د 2 کسانو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبره شوې وه. لږ تر لږه 130 کسان نیول شوي هم وو. او شمالي کوریا نن یکشنبه لږ تر لږه 2 بالستیک توغندي توغولي دي. دغه توغندي له پلازمېنې پیونګیانګ څخه د جاپان او دواړو کوریاو ترمنځ پراته سمندر ته توغول شوي دي. دا توغونه پر وینزویلا د متحدو ایالتونو له برید 2 ساعته وروسته او داسې مال شوي چې د جنوبي کوریا مشر چین ته خپل دولتي سفر پیل کړ.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزای خراغلاست وایم. ژمی زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او له بده مرغه ګڼې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه، مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی. په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد، د بندونو له کلکېدو او د بدن له دردونو کړیږي. په ځانګړې توګه سپینګیري او سپینسرې، ماشومان او هغه کسان چې لاس او پښې یا زنګنونه یې په نور وختو کې ژوبل شوي او هډوکې له پخوا هم درد لري. نن په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمي په موسم کې کوم خواړه او ویټامینونه کولی شي له خلکو سره مرستې وکړي. په نننی پروګرام کې د عمومي جراحۍ متخصص ډاکټر ګلزمان صبرای زموږ میلمه ده. دای د هیواد په جنوب ختیځ زون کې د عمومي جراحۍ او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کیږي. د خوست ترڅنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري. هغه د جګړې په معالم زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو حساس او پیچلي عملیات یې په بریالیتوب ترسره کړي دي. ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ګډون مو وکړ په دغه اساس وخت کې. اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ راډیو اوریدونکو ته، کارکونکو ته سلامونه. نیکی هیلې ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخ وي او همدا ډول د کافي اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي، د تودوخې کمښت زیات وي، ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو، د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زموږ په وزله او لري پرتو منطقو کې او کرنیو منطقو کې کلیو دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسېږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا موثن اشخاص دی چې هغوی سن یې زیات دی، عمر یې زیات دی، هغوی که نارینه دی او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوسټیوپوروسیس حالت ویل کېږي، د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي لشموي خصوصا په بندونو کې، یا لکه د په عام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کندو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغه اوسټیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسینو خلکو او کزنانه دي او کمردنه دردونه زیات وي. ولې استثناء هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم نیمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري، یا مثلا لکه بعض ماشومانو کې هم په سی حالت رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو زیاتره درد په مشرانو موسین خلک کې پیدا کیږي. علت یې همدا ده چې دغه موسین خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکي هغه نرمل حالت ورو ورو غیر نرمل حالت ته راځي، او د هغوی هغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوسټیوپوروسیس ته راځي. نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي، اصطلاح عامه اصطلاح به ووایي، ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکه یې وچ وي، غوړ نه وي، نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسین دي، عمر یې زیات ده، دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو، لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم وي، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که مغوښتل چې هغوی ته هم جواب ورکې په همدې اول کې. مننه.
دا غوړ چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، موږ د تاسو ته لیبي اصطلاح کې پریتي ممرجنی تمایو، یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کېدل. ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي، او دغه شنه شنه خیا سره خپونه خیالونه ولري، نو دغه ناروغان زیاتره وخت د رماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي، دغې ته پاتې کیږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي، او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي، هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري، نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي. په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلی، ذاکر آریان په نوم، چې د عرق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي، اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي، همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه دي، خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغې علت څه بلل کیږي؟
درسته دا د غورو ته دمر وایم چې د افغانستان درد چې موږ ته په طبي اصطلاح شیاکی کوایو دا درد د ملا خصوصا د ملا د نورو په څلورمې پنځمې او د پنځمې سپن مورو ترمن چې کوم شیاکی نرو یا صبر غلای دا اکثره وخت د زمې په موسم کې چې هوا یې خوي کله چې هوا یې خوي په دې وختونو کې د دې کې سب مسیر د موږ ورته دا ورانه سره ورانه سره درد راځي او لاندې شپې ته انترګوت پوری دې وګ مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی وګ عصب امدا غدای نو کله چې د زمې په سړه هوا کې نروغ د سړې هوا ته اوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکت وکي نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي د عضلاتو کلکوالی راځي چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایثار کی وینیسي کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي د فشار دی وجه دا دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي او همدای علت د ځینې وخت د ارکینې صاحب حالت کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کړئ مشکوله یعنی د ګرم اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کړئ تر څو د عضلاتو شخیا کلکوالی نرم شي او دا عصب ریلکس حالت ته لاړ شي آرام حالت ته لاړ شي نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي د دې وجه نه دردونه زیات وي او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي عضلات د دې ته عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول تای کی نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي علت هم د عضلات شخوالی کلکوالی ده
بله مننه ډاکټر سیبوسی اوریدونکو لرو البته د ازادي رادیو واتس اپ فکر کوم تاسو ستونزه لري نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولای شي چې موږ ته زنګ ووهي خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي خوستن او کسانو کې چې مخ کې دغه دردونه تجربه کړی وي ډاکټر سیب ګل زمان صبرای زموږ میلمه ده د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له دې سره به خبرې کوو تر اوسه مهم ځینې مسایل مطرح کړي دي نو اوس یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلې او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای مهرباني
محترم سپی الله ستانګزی صاحب سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي روغ جوړ وي
مننه سلامت اوسه مهرباني سه
خدای دې خوشاله کستان چې مې جناب اوریدونکو عبدالحاد تعلم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم داسې په ګډي ګډي سلامونه وایم ستانګزی صاحب محترم ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع متاکل ده خدای پاک مو خوشاله کړ نو سپی الله ستانګزی صاحب محترم ز زموږ واجانی اډی ده نو بیخي ډیر وخت کیږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بیخي د خدای تر آباد ډاکټران ته دیولې ده نو دا د عضلاتو دردونه لري مثلا زنګونونه درد کوي دا چې داغه ټول بندونه کده لاسوت بندونه کده شو بندونه ټول درد کوي موږ د خدای تر آباد دوا ځستان زې سم محترمه پکړې دي آتا کندهار ولات مومن وختم تم دیولې ده خدای تر آباد پیسې موږ مثلا پر دوا ورکړې ده خو بدبخت نه دروسته نتیجې نه ورکړې نو زما د ډاکټر صاحب محترمه صدا غوښتنه ده چې مثلا څو کده دغه جانی ا دې د پاره د تداوی د پاره کچيري چيري تاسو دوا را شوې مثلا تاسو خپل مرکز مر تراو شو چې حالت درولو دوای مې ډیر باندې کړی خو دروسته نتیجې نه ورکړې سانګې صاحب محترمه
بلې مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو غواړی د ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ که جواب دوی ته لری ورکوي
سانګې صاحب د عبدالحی ورور غږ میواوري د دې سنگ میواوري دا نو ادا چې په فام مونږ د ذکر وکړو چې مشران او مؤسسین خلک کې هغه کا زنانا دی او کمر باندې دی دردونه پکې زیات پیدا کیږي خدا چې دی د ټول وجود د بندلو او مفاصل درد لري نو عبدالحی ورور ته به ځان دومره ووایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کیږي نو مخکې د مخکې نه د هغې تشخیص پکار ده د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه پکار ده نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته مونږ په دې کېدای شي بحث راشي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، یا نور د هډوکو د بندونو اړوند ناروغي لري، مثلا روماتویډ آرترایټس ده، مثلا انټي سپلیزین فاکتور لوړوالی ده، دغه لري، یا یوریک اسید لوړوالی ده. نو کله چې دغه معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص نه وروسته درملنه کېږي. انشاءالله الله به خیر کړي، درملنه به کېږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص نه وروسته حتماً خپل دوا لري، الله تعالی شفا ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل کس هم دی، ازادي راډیو په فیسبوک باندې لیکلي، نعمت الله منګل، چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي، څو ورځې کېږي، او علت یې څه کېدای شي؟ د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا ښایي.
نعمت الله ورته به دومره ووایي چې دغه پلا د اشیل وتر چې ورته وایي د پاک یا د پنډې قسمت شا طرفه موقعیت لري، د تا دغه کوم اشیل وتر چې ده د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیټیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دغه هم د ژمي په موسم کې یوې لتی همدغه د شاخي کلکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې چې درد کوي، یوازې علت یې همدا د ژمي د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي، علت یې دا ده. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، که چې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره دوی مقایسه کړي، که چېرته په کې لنډوالی موجود وو، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډېر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت اخلي، نو که چېرته کم اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي، د کشش په وجه دا چې زیات کش کېږي په کې درد پیدا کېږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې د وجې نه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل تندن د شاټنس د وجې یا د کم مخ لنډوالي د وجې منځته راځي.
بله، یو بل کامنټ به هم واخلم، بیا به ځینې نورې پوښتنې هم شته د ویټامینو او تغذیو په رابطه باندې چې هغه به وکم. د ازادي روډیو په فیسبوک کې البته دوی کامنټ کړی وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړي، البته د اډوکو د درد د مخنیوي لپاره منظوري ده. مننه. خیر
ته زابط خان روته موضوع مطرح کړی ده، سوال یې کړی ده. او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري، د هغوی آسانه درملنه خصوصا د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو د موادو کمښت ولري، زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمښت په وجه دردونه زیات پیدا کېږي. نو دغه ناروغان کولی شي، که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو ذکر زمون د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقي خلک د ځان سره مالداري ساتي، او اندرنګ کورنی مرغان ساتي، چرګان ساتي. نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، آسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته، لکه چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي، او همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي، چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنې کې
دیر. بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برای شو د ویټامینو او تغذیه پر رابطه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا د یو کسانو په ارتباط چې عمرونه لږ څه زیات وي، اکثر ډاکتران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو هم دغه یوازې ټابلیټونه دي، کلسیمي هم دغه خوري نور څه الاغه نشته او د دوی د دې تر څنګه چې د اډوکو تداوي کیږي لکه به دردونه کمیږي خود میده او نور هضمي سیستم ډیر خرابي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمول لپاره یوازې هم دغه دواګان دي کنه نور څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې اړه باندې څه نظر لري؟
محترم ریکچا هم چې دا ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبوت لري، کته هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیم نو ټابلیټونه خوري د دې ته په ځمې سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کیږي. درسته خبره ده، خو دا ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختمن د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ استاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت همدا ده چې هغوی آزادې فضا ته نشي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نشي تللی، هغوی د لمر وړانګې نشي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي هم دا خواړه استعمال کړي لکه په خاص ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې به ورته وایو، سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، او همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زمون انوال شاید دی باندې ورسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس که همدومره کافي بولم چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتکا ونه کړي. نو همدغه سبزیجات زمونږ په وطنونو کې پیدا کېږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه د مستو نه د دغو شیانو نه استفاده وکړي ترڅو د دوی هډوکو مواد سورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
من ډاکټر صاحب صبرای، د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
اوهو، هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي، او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي، او غاښونه د دغو خلکو غاښونه ریژیږي، پوست یې خړ او سپېری، او دغه ناروغانو عمده نښې دغه دي. او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیکاني وایي، او یو قسم راټولېږي داسې راغونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي، داسې لږ لږ کمبود کوي. هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپېروالی ده، دا په کې عمده نښې دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یاست. تر لنډې دمې وروسته بیا هم پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، شکر ناروغي شته ده اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو، نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وصل یم. په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ما ته وی ټول عمر یې خور، زه نه پیګم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو، او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ا ډاکټر صاحب صبرای مننه چې دغه پروګرام ته راغله. البته بل مسله دا ده چې د ژمی په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمی لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورت بیا نو یوازې هغه افغاني کمیس پرتوګ وي او یو چادرې تاو کړی لزانه. فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري کنه؟ باید ښه غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغه سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګیږي، والګی او زکام نور، او بیا وروسته درغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
زمون خلک اکثر کا ځوانان دي یا زنی زنی دي په خمنګ عمر خلک دي، دوی هم دي خلک ته یا دې ساړه خلک ته دومره توجه نه کوي، هغې سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دوی ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا جوراب دا دریشی کی ورتا وای دی لان دی بانی نینا تانا استفاده کوي. دا غا دی ساڑا پا خلط که لکه مخی چی ادوان وشوا دا دی شیاتی دردونا دی آرکنستا دردونا دی حدوک دردونا زیاد بایده کهی امدارنگا دی دی نیلوه لکه تاسو ورتا اشاره وکړه چی امغا ویرسی نروغی دی هغا هم داغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کی خوانه ستی ځان نو هغه هم مبتلا کیدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلق مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کیږي باید د کلوي تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کی. ځینې خلک دلته ګرم فال پیدا کیږي، بیا ځینې خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات دي. موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري که نور څه نه وي. په دې خبره بدم ښکاره نه شم، په لیلام څه شیو کې ارزانه پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، باید هغوی حتما استعمال کی او ځان گرم وساتی. او کله چې موقع درلودا او لمر وو آسمان کې وریځې نه وي، لمر وو په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري، خو دا درد به ډیر جدي نه وي، اما په مرور د زمان به د هډوکیو د تیشو د نورو عضلاتو تیشو رګونو کار خرابوي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته ریکاور کیږي. کوم حالات کې خدای چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غمو خوړل شي؟
مفاصل کې یا د یادو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري، نو دا ناروغان که څه هم دې ته په اوله مرحله کې درد پیدا کیږي، ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړي. ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلیږي، مرضی واقعات بدلیږي، شاید مزمن دردونه کوس دې برخې ته لاړ شو، مرضی افتونو برخې ته دغه موضوع ډېره بل خواته ځي او ډېره پیچلي او اوږده کیږي. نو لنډ به ووایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې که ډاکټر ته مراجعه وکړي نو ډاکټر هغې ته اسانه ساده لارې ورښودلی شي، تر څو د هغې د مخته د درد د مخته تګ مخنیوی وکړلی شي. او که چېرته بېغورې پرېږدي، وخت کې تېر شي، په مرور د زمان سره لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي، اوسپوسیز مان سره مثلا ځینو وختونو کې که ضربه دې لیدلې وي امکان لري استعمالي ته پیدا شي چې موږ عام خلک وسه ویلای وایي دا شه مریضې ورنه پیدا شي. نو دغه خدای چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي د ډاکټر د هدایت مطابق کدا واو او نو واو ډاکټر کوم هدایت کول دی هغه دی پاره کوم پلان یا اټری تطبیقول هغه استعمال کې دا ډېر ښه.
نو ډاکټر سه په افغانستان کې په کورونو کې اکثر خزي از مخویندې او ورونه خویندې او مورګانې میندې دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي، مثلا په عامه صلات څو تشته کالی وي چې دوی مینځي، شپږو تشته کالی وي یا څو لس دولس جوړې کالی، او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبر ده، او دا به یوه ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي. کله به اوبه ګرمې وي، کله به سړې وي، بیا به دا اواري غواړي، خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره هغه ده. او اکثر ښځې چې کله کالی مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي، او وایي چې دوه درې ورځې تلمدغه درد بیا کړیږي. او غوته د تاسو مشوره څه ده چې بل اخر څه وکي چې دردونه لکه څه کم شي، په څه شکل باندې څه توصیه لري، او آیا دغه سي مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجول درد او لسوزیدو شکایت ولري؟
بله سنیز صاحب، دغه سي ناروغان خو هم شته، بس وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلالات ورکړي هم شته. اکثره د سي ناروغان چې هغه ځان ته پام نه کوي، لکه تاسو ویل چې دی ورځي اتلس جوړه کالی وینځي، ماشین هم نه یې بر کم نه یې دی، نو دې کې خیم دته او داسې توصیه زما ده چې دغه که چېرته دوامدار همدې لاسوس باندې وینځل کوي د دې نه موږ ناروغان هم لرو. دې ته په بندونو کې یو پړسوس پیدا کېږي چې هغې ته سیسټونه وایي، ګنګلیانک سیس پیدا کېږي، د بندونو کومه پرده چې د اکثر وخت زیات فشار دی وجې نه اثری کېږي، د هغې مایع په هر طرف وځي، هلته یو سیس جوړوي، ګلوله شکله برمدګي پیدا کېږي چې موږ ته مراجعه کوي چې داسې مسله ده. نو د دې ښه طریقه دا ده، ځینې وخت به ګرمې اوبه وي، ځینې وخت به نه وي. نو ښه طریقه یې دا ده چې زموږ او تاسو په ټولنه کې باید د خویندې دې ته ډېرې متوجه اوسېږي چې اته لس جوړه کالی په یو ورځ کې باید په یو ځل هغې ته چې نه وي وایي نه وینځي، هغه په وقفهیي شکل یو یو دوه جوړه کالی په وقفهیي ډول ووینځي، او کله چې درد ورته پیدا کېدو هغه وخت کې د کالو د وینځلو نه پرهیز کوي، ځان دې ګرموي، بیا د هغې نه وروسته بیا هغه وقفهیي شکل کالی وینځي. په
ډاکټر صاحب سوارای مننه چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ او خبرې مو را سره وکړې. مهمه خبرې وي په ژمي کې د اډوکو او په درد او اړوند ناروغي وغږېدلې، له تاسو اوریدونکو هم مننه کوم. البته دغه پروګرام دویمه برخه هم لري چې له ډاکټر اجمل پردیس سره زموږ همکار نوریاس نوري د واکسینو د اهمیت په ارتباط باندې مفصلې خبرې کړې دي.
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي، او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نوي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تېره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت څومره دی، او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامه روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونه ته خراغ لاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې، تاسو چیرې زیږیدلې یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د دې سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده، او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي، او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغم، او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي، از ما لمرنی دند د پرایمری هیلت کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 13 کاله می اغیسره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روختون د ماشومان او د سانګې تخنیکی مسول په صفت می د اروپאי نړیواله شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلت مت انټرنیشنل نومید د اغیسره می کار کړی دی د ماشومان او د پاره بیا 15 کاله د ننګرهار اتحادیې رئیس پاتې شوم اغه نه ورسته په کال 2010 کې د پی ایچ ڈی برنامه په ډاکټرا په خاطر باندې جاپان ته لاړم په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسيټي کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه ډاکټرا مې نیمګړی پات شو په جاپان کې سونامي و نو دغه سونامي د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو بیت افغانستان ترالم. همدارنګه په پبلک هیلت بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینڈ ټراپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه وس وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړه. بل خاصه پبلک هیلت په بخش کې د کال 2012 نه تر دې د مفورې د عامه روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د CDC یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اند پریوینشن لخوا تبلی د هغه لخوا نه مشاور پاتې شوم په نېشنل یو سی یا نېشنل ایمرجنسي اپریشن سنټر کې د ترحداتو د لپاره د پولیو د ناروغي د مخنیوي په غرض باندې مسول پاتې شوم او وس وس هم د ماکینګ د ادارې لخوا نه چې سپورټ د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي ز اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې باندې
ډېر لکه در سره له تبصره علاقه پیدا شوله.
ز ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبي کول نو په هغه وخت کې زما مینا داوه یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلی و او ز ډیر کوچنی وم هغه سره شفخانه ته لاړم او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو ډیر کوچنی وم چې کور ته لارم نور کوچیان سره مې چې لوبي کولې نو اکثرا په لوبي کې ما د ډاکټر تمثيل کوو او ماغه وخت نه زما د طب سره مینه و او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدل.
ډیر ښه. تاسو خپل خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی کرا شو د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ویم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا چې د تویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي یا د منځوړل شوی واکسینونه دي او یا د دې هغه کم بخش چې مرسته تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژنیو داغه په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او داغه عکس العمل په نتیجه کې د اغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني داغه په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره د لویان لپاره حتی
بحث دی چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کوم ناروغي دي مهم ناروغي چې بله
رازم هغه رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کمی، یعنی که یو مرض کومه تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی، په یو کس باندې تقریبا تر 1,000,000 افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړوي چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ، یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغه د پوښښ سطح د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه، منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی هغه اول صفری دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغه څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفری دوز ورکو او نوې زیګدلې ماشوم ته چې دا هغه دی، به هر څه ژر په یو میاشتنی کې منګ ماشومان ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده، او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګ استاد سي تقریبا تلويخ 50 کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږي هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل د وشنه شوی د شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګ بیا د کی هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفری دوز او دای اول دوز دی چې په 3 باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري، دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په 9 کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول دوز، او په 13 کې دویم دوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیر ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینې بغل څخه، د سلاټ څخه، د سترګو د ړندې دو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله، د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی بي 13 لکه بل کم سینا بغل چې را مستکیږي د ديار لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مطابقه کوي. چې دغه خوشبخته نه ټول د امیر روسیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینا پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلې، او دا کوم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عام روغتیا وزارت دونه بودیجن لري یا نړیوال دونه بودیجن لري چې لویانو ته وکی، او نور نړی کې د پی سی بي 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوه کی او په ډیر لوړ لګښت سره کی.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې دی پولیو ډیر په حساب شوی دی د پاکستان ترڅنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی او کچېره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي څه پیږي؟ زه
باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لاره د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړی ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 نه تر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج ته ورته نخې نخانې پیدا شي که د هر عمل لکولې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړی ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و. نو د مرزونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کړو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم بله نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لري پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه، د ګوینه، یونیسف نه، دبليو ایچ او نه، او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه، اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه سی یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي، او واکسینونه چې منګه ته د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سرتخونی دي د پر لرو د امیر خیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم پا خاص شرایط و موترو که چه اغا خاص تمپریچر یا درجه در تودوخی لری چه واکسینون اکثرا نیم جواندی جواندی موجودات دی چه در مثبت دوونه تر مثبت اته درجه سانتیگرید پوری ساتل کی گی دسی واکسینون منگل رو که در تمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي که د مثبت دوه درجونه ټیټ شي هم د منځزي نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالیو ته د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغې سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهره راځي له بهرنیو هیوادونو راځي، آیا ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمونږ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نورو هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمونږ ډېر معیاري او سټانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندې دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5 موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په سطح باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نیسي بعضي ماشومانو کې نور خارښ اپسي دانه او هغه اختلالات چې عاجل ست ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پوری ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي او د غلط اختلالات نمونه لکه تب زکام شکل حالات ماشوم نارام شي جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرانی نو منګه د واکسینونو د پټګل کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د من زوري. نو کېدې شي دا غي صحیح د منتنوالي لوجنه کله چلته زر کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیخي فیصدی نه پټی ته فیصدی کې ریپورت شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله راځي یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډېر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده عامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمنګه ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره معنی ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کده چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی لپاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکتران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی.
سر تر پایا خلای خلای جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان